سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مهم موضوعات: د طالبانو چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی.
نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی د افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یو هفته یا مخکې وروسته.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د خلکو شکایتونه به واوري چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزي روغتونه ونه رسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د عرب بیلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده. او په دوهم نیمای کې اساسي او بشري حقوق او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف زفر سفر وزنډید. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي. په اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. بشپړ خبرونه: کابل ته د پاکستان ملي امنیت د سلاکار موید یوسف سفر وزنډي. ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. سفارت د ځنډېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې له دغه سفر سره هممهاله نن د کابل هوایي ډګر مخې ته یوه مظاهره پلان شوې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستاني پلاوی به کله افغانستان ته راشي.
تاسو څه وخت براسي او د هیئت په ترکیب کې به څومره کسان وي تر اوسه مشخص نه ده.
له دې مخکې پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی به په دوه ورځني سفر نن کابل ته لاړ شي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستۍ زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بادغیس د والي ویان باز محمد سروري ویلي چې زلزلې 22 کسان وژلي او د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه شمېر مړینې تایید کړي دي. په عین حال کې چارواکو ویلي چې ژغورونکو په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کیدای شي د نړېدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې تر اوسه ژوندي پاتې وي. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته زلزلو ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرایل سیمه کې رامنځته شوې طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهوان وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن، یک موتر سراچه
مجاهدین د تلاشۍ په ځای کې ولاړو چې یو سراچه ډوله موټر راځي او له تلاشۍ سره نه درېږي. ډرایور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین له لارې لرې کړي. مجاهدین پر هغه ډزې کوي. د سراچه موټر چلوونکی وژل کېږي او په هغو مرمیو چې په یوه درمل پلورنځي لګېږي په خواشنۍ سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وژل کېږي. ښاغلی هروي د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو یا عامه پوهاوي د برخې مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د بامیان، دایکندي او غور په ګډون په 5 ولایتونو کې به چې ډېره واوره شوې او یخنۍ زیاته ده دغه کمپاین وروسته عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. ښاغلی مومن پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان له دغې ساري او وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
موږ ټولو کورنیو ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپلو جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند دی چې سږ 2022 کال به په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د 5 کمپاینونو په ترسره کولو سره دغه ناروغي له دې هېواده ورکه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي دوی هیله مند دی چې روان کال د دغو کمپاینونو په تطبیق سره به په دې هېواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي و نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان د تحریکي طالبان ډلې دوه وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره و د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د تحریکي طالبان ډلې هم په یو بیان کې دغه پیښې مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په دسمبر کې له حکومت سره موقت یو میاشتنی اوربند پای ته ورسید د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د 16 هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. د الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینس کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسوویچ او د هغه ملګري ونیول.
خبرونه مو له نوریاس نورینا واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورځو لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په پرونیو زلزلو کې 22 کسان مړه شوي، 15 ټپیان دي او نږدې 800 نور بې کوره شوي دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزلو له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالی زیانونو د معلومولو لپاره سیمې ته یو پلاوی هم استولی دی.
د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ چیرته چې پرون دوه زلزلو نږدې 800 کورونه ړنګ یا زیانمن کړل. زلزلې د دې ولسوالۍ خیرخانه سیمه تر ټولو ډېره وځپله، هغه چې له سړک هم لري او یوه کلیواله منطقه ده. دې سیمې کې پراته نږدې کلي قالچرخ، بادرواک، درمند سفید، خاک پل او دشت شوراب په یوې کنډوالې بدل شوې دي. دا کلي د یو غره څنډې ته پراته دي، چیرې چې ویل کېږي مخابراتي خدمتونه هم چندان ښه نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې د طالبانو د حکومت غړی هم دی او سیمه کې زلزله ځپلو ته په مرستو رسولو بوخت دی او نو غواړي نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل. هلته هیڅ یو کور جوړ نه دی پاتې او هیڅ داسې کور نشته چې زیان نه وي ورسېدلی. د ده په خبره داسې کورنۍ هم شته چې پرونیو زلزلو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 غړي مړه شوي. د یوې بلې کورنۍ پر درې ماشومانو او یو سپینګیري بیا چت رالوېدلی او مړه شوي دي. د بادغیس د اطلاعات فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیخه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شو چې د عمل څخه زمر هیواد وال ته غن مشکلات پیش سوی دی تقریبا مالی زیانون ډیر زیات اوست دی د کورنۍ تخریب اندازن تر وسه او کورنۍ پرې دوغنه تخریب سوی کدل شي شنو راکان هم زیات شما د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویشت خو شهیدان سوي دي او 15 هم زخمیان دي کېدلی شي چې دا ارقام دې نور هم لوړ شي.
د طالبانو حکومت پر دې پیښې خواشیني ښودلې، زیانمنو ته یې د مرستې رسولو لارښوونه کړې او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته یو پلاوی هم لېږلی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښو له قربانیانو سره د هر ډول مرستې لارښوونه کړې.
موږ په موږ د دغه ارزیابي کوو د دغې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه ړزلي دي، څونه خلک خوشوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو هدف ورکوم برابر.
د ښاغلي اخوند په خبره له پیښې وروسته دوی سمدلاسه په زلزلو کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپي شوي هر یوه کورنۍ ته 40,000 افغانۍ مرسته اعلان کړې. دا په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې له بدو طبیعي پیښو ده چې ځاني او مالي زیان یې ډېر دی. د امریکا د جیولوجي د سروې مرکز هم د دوه زلزلو خبره کړې ده چې د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې د دوی په حواله چې څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړې ده. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ د سیلابونو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوا یې سختې واورې او اورښتونو د بشري مرستو د لیږد بهیر هم ټکنی کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د تېرې ورځې له زلزله ځپلو خلکو سره مرسته وکړي. په پرونیو زلزلو کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا 22 کسان مړه شوي، 15 کسان ټپیان دي او نږدې 800 کورونه ړنګ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هیله څرګنده کړې چې سږ کال به په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو د ټول هیواد په کچه د واکسین د 5 کمپاینونو په وسیله له منځه ولاړ شي. د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي دي چې دا کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي. د دې کمپاین د څرنګوالي په اړه مې د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه وکړه. ښاغلی مومن د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې څومره ماشومان به د دې کمپاین پر مهال واکسین شي.
لکه د تیر په څیر دا کمپاین هم په ټول هیواد کې په پلان کې دی. زموږ ټارګیټ هماغه د 9.9 تقریبا 10 میلیونه ماشومان دي.
هغه ولایتونو کې چې د واورو د ورښت او د بارانونو د ورښت له کبله هلته تک ستونزمن دی، هلته به څه تدابیر په پام کې دي؟ له کومو لارو به ترسره کیږي دا کمپاین؟
په هغه ولایتو کې چې هلته یخنی یا واوره ډېره زیاته ده لکه بامیان، دایکنډي او غور ولایتونه، په دې کې موقتا موږ کمپاین وځنډو چې کله لږ آب و هوا او لارې خلاص شي انشاءالله کمپاین به په هماغه ډول ترسره کیږي لکه نورو ولایتو کې ترسره کیږي. یوازې په کندهار کې خو موږ مخکې دا د موسم د بارانو او د سیلاب د خطر د وجه نه موږ کمپاین ځنډولی وو.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان مرکزي ولایتونه او کندهار به له دې کمپاین نه مستثنا وي؟
کندهار خو موږ مخکې نه چې کوم پلان جوړ کړی وو یوه هفته موږ د هغې کمپاین یوه هفته وځنډوو په دې خاطر چې کوم د موسم پیشګویي شوې وه په هغې کې دا و چې دلته د باران او د سیلاب خطر دی. د دې په خاطر چې زموږ ټیمونه محفوظ وي او خلکو ته مشکل نه وي موږ یوه هفته وروسته شروع کوو. او دا نور ولایتونه چې دي دا زموږ په پلان کې وو چې موږ کمپاین شروع کوو په 18 جنوري. متاسفانه چې هلته یخنی ډېره زیاته وه او ورځ زیاته وه په بامیان، دایکنډي او غور کې، نو په هغې کې موږ کمپاین د یخنی د وجې نه وځنډوو. کله چې حالات مناسب شي موږ بیا کمپاین سره کوو په هغه ولایتو.
ښاغلی مومن، د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په روان کال کې به 15 کمپاینونه د پولیو ترسره کوي. دغه ولایتونه چې تاسو وایې د مرکزي ولایتونه چې د سړو له وجې اوس ورتګ هلته ستونزمن دی او له کمپاین نه پاتې دي، د دې لپاره به جلا کمپاین په پام کې نیول کیږي که به په همدغو 15 نه یو کمپاین ورته ځانګړی وي؟
بالکل، موږ به همدغه کمپاین لکه اوس چې موږ د 18 د جنوري شروع کړی دی، د جنوري کمپاین دا به د جنوري په میاشت کې دا 15 ولایتونه هم په پام کې نیول کیږي، دا ځانګړی کمپاین نه لري. البته باید یادونه وکړم لکه تاسو په جریان کې یاستئ، د جنوري په 3 نیټه موږ په 2 ولایتونو کې د کندوز د نوې پېښې چې دویم ریسپانس کانل کېده، موږ په 2 ولایتونو کې کمپاین وکړو، اپ ټول افغانستان کې نه وو. نو دا اوس د سرتسری کمپاین چې دی دا په ټول افغانستان کې ترسره کیږي، 15 ولایتونه یوه هفته یا مخکې وروسته، نو دا دومره فرق نه په پریوځي.
په دې کې به هغه ماشومان چې له پخوانیو کمپاینونو نه پاتې دي هغه هم شامل وي؟
بله، لکه پخوا به چې ماشومان څومره کمپاین شول، یو وروسته به چې کوم ډیټا راټوله شوه، نو په هغې کې تقریبا میسنګ چایلډ یا پاتې شوي ماشومان چې وو 3 میلیونه تعداد رسېده. خوشبختانه موږ وکولای شول چې په نومبر او ډسمبر کمپاین کې موږ د هغې 3 میلیونه د ماشومانو له جملې څخه 2.4 میلیونه ماشومان موږ پولیو واکسین ورته ورسولی شو، او پاتې موږ انشاءالله خوشبین یو چې په دې کمپاین کې کوم میس چایلډ دي یا ریفیوزل دي چې انکاری کورنۍ دي هغه ته هم دا شی ورسولی شو انشاءالله.
او په کومه طریقه به دا کمپاین ترسره کیږي، په جمعتونو کې او که کور په کور؟
زموږ کوشش دا دی چې بیس موډلټي انتخاب کړو، کوم ځای کې چې ښه کوریج کیږي. زموږ عمومي پالیسي موډلټي چې دا هغه جمعات په جمعات.
داسې یو اټکل لري چې څه وخت به پولیو په افغانستان کې له منځه ولاړه شي، محو به شي؟
انشاءالله موږ ډیر خوشبین یو، ځکه د تاریخ په ټول کې د ټولو نه په ټیټه سطحه کې ده اوس. نو که موږ هم مایکرو پلان ولرو، د امن په فضا کې ترسره شي، مهاجرتونه موجود نه وي، او د سوې تغذیې موږ په نظر کې ونیسو، نو دا ټول هغه دي چې یوه واحده کمانډای چې موږ دې ته متعهد یو چې انشاءالله په دې کال تر پایه دا پولیو کوم چې دی د افغانستان نه، نه یوازې د افغانستان نه بلکې د دنیا د سطحې نه ورک شي.
بله، او کورنۍ ته میندو پلرونو ته خاصه کومه سپارښتنه لري؟
موږ ټولو کورنۍ ته دا پیغام ده، دا سپارښتنه ده چې تاسو خپل ګلالي ماشومان په وخت کوم ځای چې تاسو ته مشخص دی خپل جوماتونو یا حجرو ته موږ د پولیو ټیمونه درځي هغې ته ورسوئ، تر څو وکولی شئ چې د دغې وژونکي یو یا دایمي معلولونکي ناروغۍ نه خپل ماشومان محفوظ وساتئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر نیکولی شاه مومن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد واکسین د پیلېدو په اړه چې البته پرون پیل شوی دی په دې اړه جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه
ازادي د خپلو خپرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اوس یو سال خبرې کومه د کونړ ولایت نه مونږه د زادې رادیو نه ډیر خوشاله یو او ډیر ته مننه کوو، او ډیر کارکونکو نه او اوریدونکو نه ټوله مننه کوو، او زه ته دونه خوشاله ما هر وخت اورو او دونه اورو لکه زه دونه اورم چې حتی به حد ډیر اورم، او دونه مینا سره لرم دوکا خو کې می هم ویلې چې خبر اورم اوس یې ما اورم او اوس هم په وخت خبر را رسوي. هم زموږ ډیره کونړ کې ډیره غرضانه سیمه ده، هلته یوه شبه کم کار نه کوي، او هلته موږ په ګنټه خبر را رسوي. ټوله ډیره مننه دې کوم، ډیر ته منندوی کورم ودان خوشحاله.
د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه کوم، موږ واقعا د خلکو په دردونو، د خلکو په کړاوونو، د خلکو په ضرورتونو باندې همیشه دوی خبرونې کوي، او واقعا د ستایلو وړ راډیو دی، او د دوی د همکارانو، د دوی دغه کوم کارکنان صدیقونه ډیر منندوی یم، او انشاءالله پر راتلونکي کې زه هم کوم ستاسو لپاره خدمت د کابل څخه هر څه وي انشاءالله په پیغام کې هاکس ویډیو کې هر څه وي هغه به انشاءالله تاسو سره شریکوم. ډیر منندوی یم. السلام علیکم.
سلام، نرویس بایزدی د ازادي راډیو ته میسج پرېږدم. د دې سه موږ ډېر منندوی یو چې د مینهوالو زړونه یې خپل کړي دي. اصل کې یو راډیو یو غټ چینل ته دا په کار ده چې د مینهوالو زړونه خپل کړي. نو ځکه چېرې د ازادي راډیو خبرونه یا نورې خپرونې وانورم، ځکه زه چې هم پر سر کې مې درد چې ازادي راډیو موږ ډېر مینهوال یو، لکه یو کار چې زما څخه پاته شوی وي، زه ډېر خواشینه شوم چې یو خپرونه زما څخه تېره شي. ازادي راډیو په افغانستان کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خپل خبریالان شهیدان شوي دي، د هغو څخه یو الیاس سعید او نور کابل کې نور شهیدان. د دوی څخه موږ ډېر منندوی یو. د دوی ډېرې ښایسته خپرونې دي. میرویس بایزی د ازادي راډیو او ټولو مینهوالو ته السلام علیکم، ښه ژوند.
ستاسو له ازادي راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادي راډیو ستاسو پر ژوند څه اغېز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام راوستوي
00420221123248.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت د چپی درې د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت او مرستندویو ادارو ورته د رغونې او پرمختګ هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سرکې تنګ او کندو کپر دی چې له دې کبله موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
چپه دره چې د نخترو، دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي، د کونړ مرکز اسداباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګرو، خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپی درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کندو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړۍ په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپی درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړي.
دغه سرک چې دی دا ډیر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسو، مریض د ډیر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزی روغتونه ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سرک د تنګوالي او کندو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوې دي. سید جمال الدین د اسداباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي، وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمنګ اسی او کمانۍ ټیراډونه د خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجنه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجنه مریض ګاډي ته نخیږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو، د لارې د خرابوالي د وجنه هغه ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمنګ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجنه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې لاسدا بعد تر چپی درې شاوخوا 2 کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له 4 ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو 6 کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي، نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلې سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیرغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې. دلته واورې کیږي، بارانونه ډېری، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې، او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی نشته. هغوی دې د بیرغونې کارونو ته توجه وکړي او د غر په یو سر کې که کار کوي انشاءالله هغوی ته به امن وي.
د کونړ چپې درې اوسیدونکي په داسې حال کې د سړک له کنډو کپروالي او خرابوالي شکایت کوي چې د هیواد بیلابیلې سیمې په تیرو جنګونو کې له هر ډول پرمختګ بې برخې پاتې شوي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو. بشري او اساسي حقوق او همدارس نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه دي چې په دوهمه نیمایي کې به خبره شي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضا وایي یو ایرانی اصل سوی دنای وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړی دی، نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې ترکیې ته د سفر پر مهال نیول شوی و او یوه میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون راښکاره شو. هغه د تلویزیون پر پرده په خپلو خبرو کې پر حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د راپور جزئیات واورئ چې د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ چمتو کړی.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دا چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته کار کاوه. د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 11 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالی ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی وو. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي، چې تهران یې یوه تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسلهوله څنګه هم لري، د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو، د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیځ شهر اهواز کې د 2013 میلادي کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی، چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وجل سوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیره دی. د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې، په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ترورزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه سول. د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا PET د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګې له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یوه رهبر د ترور د طرحې تور لګولی وو، خو تهران هغه تور رد کړی وو. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی الاصله نروژی د وجنې په طرح کې د رول لرلو په تور په او کالبند محکوم کړ. د 2018 د کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادي لپاره د عرب مبارزه غورزنګ یو رهبر په ها کې د ډزو په نتیجه کې او وجل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې و.
و موریدل چې د ایران قضا اعلان کړی چې یو ایرانی الاصله سویډنی وګړی چې تهران په بیلتون پالنه تورن کړی و نن محاکمه کیږي. د دې راپور تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلی شئ. البته د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه پر کورنیو او نړیوالو مسایلو نور راپورونه هم لري. زه د ځینو عناوین درته لولم. د ملګرو ملتونو کارپوهان د طالبانو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مختوری کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر وزنډېد. خلک د کونړ چپې درې ته تنګ او کنډو کپر تللی سړک ستونزو سره مخ کړي او نور مطالب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوام کې راځي. دا شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف سفر وزندې ټاکل شوی و چې ښاغلی یوسف د یو پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ولاړ شي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه سفر د اوس لپاره ځنډېدلی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی چې په بادغیس کې د وروستیو زلزلو له امله 22 کسان مړه شوي، خو ویلي چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. له دې مخکې د 26 کسانو د مړینې او د په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته یې پاملرنه نه وکړې او غوښتل خپل موټر پر طالب ساتونکو ورولي د وژلو خبر ورکوي. د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې چې تېر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوی د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهواً وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین له یوازې څو محدودو ولایتونو پرته چې پکې ډېر ورښتونه شوي په نورو ټولو ولایتونو کې له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی دی. د دې وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د برخې مسؤل ډاکټر نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو د یو افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړی شوی وه.
لاند خبرونه ول ازادۍ رادیو نه. قدرمنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق او ورپسې نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو پروګرامونه د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي. دا پروګرامونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د پاپونیوګینی لوبډلې په وړاندې وکړي. دا لوبه نن سیشن به د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې او 10 دقیقې د وست انډیز په دیګو مراتن لوبغاړي کې پیلېږي. افغان لوبډله به له نیو پاپونیوګینی وروسته له زمبابوي او پاکستان سره هم لوبه وکړي. او د کرکټ په اړه په یو بل خبر کې، د افغانستان د کرکټ بورډ رهبری غړو میرویس اشرف د دغه بورډ د عمومي رئیس په توګه تایید کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کرکټ بورډ ادارې له لوري خبره شوې راغلي دي چې د دغه بورډ د رهبری غړو د دوشنبه په ورځ په خپل کلنۍ ناسته کې د رای په ورکولو سره د کرکټ بورډ ادارې د عمومي رئیس په توګه د میرویس اشرف د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا حکم تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د رمضان مریض کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د 199 غنه حکم پاساس د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. په تخار ولایت کې د اوزلوبې دوه ورځنۍ سیالۍ د غوره څیرو په اعلانېدو سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي، په تخار ولایت کې د اوزلوبې سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د تخار، کندوز او بغلان چاپندازانو ترمنځ وشوې، په پایله کې صبغت پهلوان د سیالۍ لومړی مقام او شبیر احمد او سمیع الله په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه وګټل. د بدني روزنې او ورزش ریاست په وینا، دغه سیالۍ د اوزلوبې د پهلوانانو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو او د هیواد په شمال کې د اوزلوبې د لا غوړېدو په موخه ترسره شوې. او ریال مادرید لوبډله د اسپانیا د سوپر جام سیالیو اتله شوه. د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې چې تېره شپه د عربستان په یاس ښار کې وشوه، 2-0 په وړاندې اتلتیک بلبایو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه جام اتلولي وګټله. په دې لوبه کې مودریچ په 8 دقیقه او کریم بنزیما د پنالتۍ له کرښې څخه د لوبې په 25 دقیقه کې د بلبایو لوبډلې په وړاندې ګولونه ووهل او په دې توګه یې اتلولي د ریال مادرید په برخه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. کار کول د میرمنو او نارینه وو دواړو حق دی. یو شمیر ښځې دا چې د هیواد د ودانولو هیله لري، له زده کړو څخه وروسته په بیلابیلو برخو کې کار کول غواړي. ځینې بیا فقر او غربت دې ته اړ باسي چې دندې ولري او یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. څوک د جنگ جګړو له وجې کونډې شوي دي. د ځینو میرمنو د کورنۍ نارینه مایوب شوي یا په نشه یي توکو اخته دي. یو شمیر سړي ژوندي تری تم دي یا په کور ناست دي، وظیفې له لاسه ورکړي دي. نو چې میرمنې کار ونه کړي، د کورنۍ لګښتونه به څه ډول پیدا کړي؟
حجره کلی د خیرتي کومه د خلکو څرځي یو جو کلی ته ګنډمه. ډوډۍ تم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلودل چې اولادو ته ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي.
چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، نو په ډیرو ادارو کې خځې بیکاره شوې. که څه هم طالبان وایي چې موږ د میرمنو معاشونه په کور کې ورکوو، خو دوی په میاشتو میاشتو په دې نه توانېږي چې خپل معاش واخلي. اکثره کسان بیا کوم بل عاید یا آزاد کاروبار هم نه لري چې پیسې وګټي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. د خوست اوسیدونکې آبده د افغان میرمنو د اقتصادي ستونزو په اړه وایي:
منګا داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړ شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یوازې د کار کولو مسله نه ده، بلکې یو شمیر میرمنو د وروستیو ناخوالو له وجې خپل ډیر حقونه له لاسه ورکړي دي.
ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسیدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه، همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق لري په ښه توګه نه دي ورته رسیدلي.
ناجیه د شپږو یتیمو ماشومان مور ده. نوموړي وایي تر ټولو دردونکې خبره ورته دا ده چې وړه بچي په ماړنس ډوډۍ غوړي، خدای د پیدا کولو توان نه لري. د درې وختونو خوړې په یو وخت بدل شوې دي، اغه هم داسې څنګه په خولې کوم چې اولادونه یې غواړي.
شپږ بچیان مې مړه وړه ده، زه کار نه لرم، مغه نه لرم، چې کوم ځای نه وکم. دا کومه کوم داسې راځي ورکیږي، هر چا که عقل لري هغه ته نه پاتې کیږي، هغه ته نه راځي. دا ښځې چې څنګه وکم، کې هي پیسې نفقه، د شپږ نفقه څه کوم ځای نه وکم، ها کمک هم نیست، نه زغال ده، نه آورو ده، نه ورزی دی، داستی بی خبری هم راغلی ده، داستی بی نوایی هم راغلی ده، دیر زی خفایی من چپک بچی سرنگ نفکه ورکم، دیر سخت ده ماتا بندی، همیشه از جانم مخی خو از ها بو کار بو بار بو پولی پکور که ناسته ده ما تنخواه نلدی کار نلدی داستی مشکلات خلق شویده پا خلق مانده که پا گدایی کراچیوانی کهوی پیاز کچولو خرسوی خپل سترگ بانده گولیده که وایزه سارنوالیو ما چادری کلی ما کچولو پیاز خرسو ما داستی خبر ده که دا سختی را قلی پا خوزی بانده طول خوزی بانده سرنگ پیسه پیدا کی سخت خبره ده خو داخلی بانه ولی دستی ظلم ده
نیستی بیوزلی ناچاری لوگه تنده لروانی ارخ هم انسان دوم را تر فشار لنده راولی چه لوره ورنه اورک کری ارواپو محمد مصطفی عمر خیلوهی بکم کور که چه اقتصادی ستونزیوی دغلو ترمنزی طول اورز جارو جنجالوی پا دی جنجالونو که بیاد تر طول و زیاد خبری دکور خزی اوری حال دا چه ملامت هم نوی
پلومری ترڅ کې بیکاری تابع پدیده ده چې هیڅوک د لوګې تحمل نه لري او تاوتریخوالی واوري کډروانی اړخ موږ نظر واچو استرس عامل ګرځیدل شي د منفي هیجاناتو عامل ګرځیدل شي د کورنۍ ماس کې تاوتریخوالی د لوګې او د فقر لامل پیښیدل شي د ماشومان هغه تربیته هغه ارتیا چې ماشومان لري هغه ته دو نشی کولای لفقر عمله آقا شایان دو تا برابر کری ده استراب لامل گریدلی شی ده جوان سخه ناهیلی کیدلی شی او راتلون که جوان ورتر تریخ کاری که بدیل ولت او رزق گتل عبادت دی او پا تاریخ پا اگدو که مک که نظر واچه و داسه دیر میران او با افتخار میرمن لیدلی شو چه تجارتی که او دا ډیر یو ښه کار دی باید وستایل شي البته هغه کار چیز موږ د دین فرهنګ او ټولنې عناناتو سره سمون ولري د اوسني حالت را تک سره سم چې نارینګان او هغه ښځې چې کار درلودل یا یو مصروفیت درلود په کور دی او خپل مصروفیت لاسه ورکړی دی ځینې ابتکارونه یې کړي خیاطي کوي یا هغه ځینې شایان وبي لکه جاکت لکه جورابې او ځینې لبنیات لکه مربا او اچار جوړوي د کور دننه او خپل نارینګانو ته ورکوي د باندې خرڅوي دا یو نوښت دی چې داسې نوښتونه باید وستایل شي او هیله من یو چې شرایط جوړ شي هغه خوندې چې زده کړې کړي د اسلام په شریعت دننه دوته د کار زمینه برابره شي او هغه خوندې چې د کور دننه دي ځینې ابتکارات یې زده دي لکه خیاطي لکه خامکدوزي دوته باید د کار زمینه برابر شي زما په نظر دا ډېر ښه کار دی
د کار حق د بشري حقونو په نړیوال قانون کې ځای لري او په دې قانون کې د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري حقونو په نړیواله موافقه کې د شاملولو له لارې پیژندل شوي دي په دې قانون کې هر انسان حق لري چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي خو په افغانستان کې د ښځو لپاره په دې برخه کې محدودیتونه مخ پر زیاتېدلو دي فوزیه د کابل په کارتسی کې اوسیږي پخوای له کور څخه بهر خیاطي کوله خو کله چې طالبان راغلل په کور کې کالی ګنډي نوموړی په یو اتاق کې د خیاطۍ میز ایښی و چار چاپېره یې په لاس ګنډل شوې غاړې چرمې او بخمل ټوټې پرتې وي هغه د پیسو په بدل کې افغاني جامې جوړوي مرکه مې ورسره کړې په ګډه یې اورو
دا وجرایی کالی دی خیاطی که اومده خلکو ترازی یا یه جور کالی رو تگنده ما
زیچی گورم اتاسی اوز دقم تا زی افغانی رقم کالی گنده دا دی چه دی کمی ناوی دی چنگه
دا کالی دی چه پزان که لوی و تیار اخیستی دی دا بیر تزه ترمیم کاری که اومده سره چه جور سی ورته
دی باندی چه رو پی اخلی
دا نو کم شای را که ای پیسی یعنی دو سا روپی برا که پرتوگی ملایده و سرامه و گنده پرتوگی خواستانه نو کمیسه 200 روپیه لاسی نو
خلکو نتی اجره اخلی دی خیاطی په بدل کې بیا کور ته کوم شیان اخلی
خو کور هر شی چې ضرورت دی کور نو کوړی کوړی کومک کومې سره مې سم دا شی ورته برابر کما وای خل مولادو ته مې مکتب قلم کتابچه یو فیسی یو شی د مدرسې ماجد کې مې سبق کې شامل کړی دی دا څه کارونه کوم
لدی چې ورځونه قصره ته وکړه چې مثلا په کور کې چای نه و او تاسو هم د خیاطۍ اجره نه واخیستې کنه، بیا له څه ډول مشکلاتو سره مخ شوې؟
ډوډۍ ته هم پیسې نه درلودلې، نه کور کې مې او شی نه درلوده چې اولادو ته یې ورکړو. قرضدارۍ سره مخامخ شوي نو چې یو چا نه قرض واخلو باید ځان په مخ بوزو سره.
له خپل مسلک راته ووایه، دغه خیاطۍ دې چیرې زده کړې ده؟
ما سه مې خپله سر به خودي زده کړې، کوشش مې کړی په کې وسه توانې پورې چې ودرېږه یو شی زده کړمه، باید کوشش نه مې زده کړې خپل. دا اوس هم چار رقم خیاطۍ راسي، خپله هغه پکې کوم، کوشش کوم چې زده یې کړمه.
زه چې ګورم دلته اکثر داسې جامې دي چې افغاني ډوله دي که نه، مثلا چورمه دوزي، چورمې ماتول دي، خپله دام زده کړل؟
و نو چورمه ماتوم خپله، کوشش کوم چې یو شي ته وګورم، همغه نه زده کوم، همغه له روی نه کار کوم. نو
هغه کسان چې دلته راځي له تاسو باندې کالي ګنډي، اکثره یې دغه افغاني خوښوي که دا نور ډیزاینونه خوښوي؟
خوار مدل کتلاک له روی عراقي ډیزاینونه چې دا وګنډه افغانی راوړي یا دا فعلا خو چورمې تیارې خرڅېږي، هما غلمنې راوړي راته چې دا راته وګنډه، ماسې دوختونه کوم.
څومره عاید له دې خیاطۍ نه تا ته لاسته راځي؟
خدا نو برابري ده، نو کله کېږي چې د ورځې دوه جوړه درې جوړه هم وګنډم چې خیاطۍ ولرم، کله کېږي چې دوه ورځې درې ورځو کې یو جوړ وګنډم. د خانګي خیاطۍ ده نو ډېره خیاطۍ نه، یا فعلا شرایطو کې خو ډېره خیاطۍ هم نشته، نو خلک دونه کالی نه کوي چې وګنډي.
پس د طالبانو له راتګ نه راته ووایه چې تاسې په کورني اقتصاد کې څومره تغییر راغی؟
والله ډېر تغییرات راغلي دي، نو بیکاري ده، کور خرچه خلاصه ده، اولادونه نو ټول بې سرنوشته پاتې دي، نو وضع د اقتصادي باندې هم ډېره اغېزه کړې ده. نو
کله چې خیاطۍ کوې خو حتماً فکر به دې خراب وي چې اقتصاد خراب است که نه، په خیاطۍ دې څومره تاثیر کوي، څومره درنه بخۍ کږې وږې کېږي؟
او بلغه نو شاید یو جای ته مې زړه نه وي چې زه یې وګنډم، هغه جای خراب سي، ولې تصمیم دې ښه ګنډلو یې نه وي که نه، بیا هغه وسپخوه، بیا بېرته وګنډه، چون حوصله نه وي ورته چې وګنډې.
فکر دې خراب وي؟
فکر خراب وي، فکر روزګار کې نم.
سره له ډېرو مشکلاتو تاسو خیاطۍ کوئ، کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوئ، بیا څنګه آیا د کورنۍ په نارینه و د تاسو د خواري معلومه ده؟
باید چې دا خیاطۍ نه وای ما به څه کول. نو
مننه کوي کومه
خبره
څه وایي؟
خو وایي چې دا د تا خیاطۍ ښه ده چې ما ته یو خدای پاک یو هغه راکړی ده چې د مشکلاتو کې کمک کوي را سره یو شی سي که نه، د ما خو هېڅ کاروبار نشته، بېکاره پروت یم.
له څه وخت راهیسې نه کاروبار نشته؟
کاروبار وخت یې تکسیرانی کوله، اوس د طالبانو رژیم کې بیخي دا کار نشته، کار نکیگی.
ولی نکیگی؟
خو تیل قیمت دی چې څونه سواری ویسی هغه بیرته خپل تیل و پیسې نه پوره کوي، خلک غریب دی در بس نه نیسی موتر، اما سشاره که زیادتر زین زکر کاری نکیگی، رست بله. بیگا چه وزیم کاری نکیگی.
اوس اکثر میرمنو تا دا زمینه نده برابر است، دویل کور بیرون وزی کار و کی کنه؟ دسی دیو کار زمینه برابر اول لکه تاسی کور که دادم ماشینی خایده، میز ده، خیاطی کوی، دی دس یو کار برابر اول څومره ګټور او مفید تمامی دلی سی؟
خو ګټه لري، یو خود اولادو سره په کور کې خپل کور کارونم په مخ به خپل اولاد دیم ساتي، بل دی اقتصاد ته مده یو کمک ده، نو چې خیاطی کوي داسې وختی چې طالبان اینو بیرون کار ته زمینه مساعده نه، اینو په کور کې باید یو شی د ښځې زده یي چې په کور کې یو کاروبار وکړي، بیرون وظیفه یو شی نشي کول. افغانستان ده نو کله رژیم بدلیږي، کله یو رقم پاچهیي، کله بل رقمی، نو باید کور کې یو کار ما رو زده کړي سره.
له دې چې ټوله ورځ بېکاره کښېنې، چورت ووهي، پیسې هم نه یي، غرمې ته بېګا ته ډوډۍ هم نه یي، داسې سړی ځان په کور کې مصروف که نه، له ذهني لحاظه سړی خپله څومره د راحتۍ احساس کوي؟
شکر بې باسمه چې زه ښه ده چې دغه د مازده ده چې یو شی کېږي د اولاد ته مې د کور لپاره، که دا نه وای بیا به هم څه کول طبعاً، نو سړي ګټه خپله یي، نو اصاب ارامه ایز غرد ای واخل از غرد ای مصرف کنو، خوان سر دی روپی نیچی او پینزه روپی در کنو، تو با پیسه لکومه که اولاد دیو شی غاڑی دشکه، یو ضرورت دی اینو، تو پیسه لکومه که دا دی کور گتا دی لاور گتا نو دا خپلا گتا خده.
کل خپل صداقت را توی کل چی خلکو تا کالی گنده، چومره پراسته گنده، چومره کلک ارتا گنده چی بیرتی درزون خلاص نسی؟
اوانو ولا دا صداقت می خپل دا چی دیده پکستره ما. چې له زړه یې ګنډم، هغه یو جای چې له نه زړه وګنډمه چې مریضه یم، په اصابو مې فشاري، بیا هغه نو خرابیږي، باید له سره یې وګنډم، هېڅ کنه راځي. نو
په خبرونه کې روښانه شو چې میرمنې تل خو په تیره بیا په سختو شرایطو کې د کورنۍ په اقتصاد کې ډیر زیات او د پام وړ رول لري. همداراز د اکثره کسانو په باور د ښځو د هلو ځلو قدر وکړئ او په حقونو یې سترګې مه پټوئ. موږ کوښښ کوو چې د تاسو لپاره په زړه پورې خپرونې جوړې کړو. د خپرونې د لا ښه والي لپاره د تاسو د نظرونو په تمه یو. له موږ سره د واټساپ په دې شمېره اړیکه نیولی شئ: 00420124 تربیه پارزای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونې د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې قدارته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیره مننه قدرمنې. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مورد کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر په اصطلاح کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکي دي د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق درلودونکي دي.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یعنې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع په رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه ترسره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په همدې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوله او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع له لوري رامنځته او ایجاد شوله او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملکزی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد که واضح ماده پیشبینی شوی ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټولت با نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړې ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادی، قومی، سمتی، جنسیتی تبعیض دوی په وړاندې مانه ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان. ملکزی صاحب، سره له دې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري، په افغانستان کې دا موضوع ته څنګه ارزوئ چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساواتو اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه خکته ده هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي. نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او وجیبه ده چې هر ډول نصوص وی، قوانین وی، پرنسپونه وی، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وی که په هر اسباب باندې وی دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوی او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي. نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده. یو
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوی حق د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیت تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی. که دا په هر کورنۍ کې تطبیق شي، که په هر کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک کې رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات به راولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغې د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوی او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده، یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو، اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زیا صاحب. رضوی اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانینو ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت، د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زیا صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محوه کولو سره د واحد برابر حقوق او وجایبو درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدې. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.
ترجمة